سلامونه ستړي مرشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل په مهمو خبرونو باندې کو په جاپان کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د راتلونکي میلادي میاشتې په پای کې به خپل فعالیتونه ودروي. په توکیو کې د افغانستان سفارت د پخوانی حکومت د ډیپلوماتانو لخوا اداره کیږي. دغه سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د دې پریکړې لامل هغه سلا مشورې دي چې د جاپان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پیل شوې وي او په لړ کې دواړه خواوې موافقې ته رسیدلي. د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي د سفارت ټول فعالیتونه او خدمات چې پکې سیاسي، اقتصادي، کلتوري او قنصلي چارې شامل دي د 2018 کال د جنوري له 1 نیټې څخه به تر بلې خبرتیا پورې ځنډول کیږي. سفارت ویلي دي دا پریکړه د جاپاني چارواکو سره په نږدې همغږۍ او د 1918 کال د ویانا د ډیپلوماتیکو اړیکو د کنوانسیون په رڼا کې شوې ده. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی د جاپان حکومت به د همدې کنوانسیون پر بنسټ د افغانستان د ماموریت ودانۍ ته درناوی کوي او د ساتنې چارې به دوام لري. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د نایجیریا د حکومت په غوښتنه د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا پوځ د نایجیریا د سوکوتو ایالت په قلمرو کې د داعش پر وسلوالو پوځي عملیات کړي. د هغه په وینا د عملیات د سیمې د مسیحیانو په وړاندې د دې ډلې د بریدونو د مخنیوي په هدف شوي. د امریکا د پوځ د افریقا د قمندانۍ افریکام هم تایید کړي چې دا هوایي بریدونه د نایجیریایي چارواکو مګی ترسره شوی او په پایله کې د یاد ډلې یو شمېر غړي وژل شوي. افریقام په یو بیان کې چې وروسته خپور او بیا لري شو ویلي و د عملیات د نایجیریا د حکومت په رسمي غوښتنه ترسره شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي دي چې د شری له امله مړینې د 2023 کلونو ترمنځ شاوخوا 80% کمې شوې دي او د واکسیناسیون هڅو په همدې موده کې نږدې 9.5 میلیونه انسانان له مرګه ژغورل شوي. دغه سازمان په خبر پاڼه کې ویلي سره له دې اوږدمهالو لاسته راوړنو د شری ناروغي یو ځل بیا په نړیواله کچه د زیاتېدو په حال کې ده او دا چاره د ناروغۍ د کنټرول په برخه کې د تیرو کلو پرمختګونه له ګواښ سره مخ کوي. د راپور له مخې یوازې په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې د شری شاوخوا 11 میلیونه پیښې ثبت شوي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د شری یا سرخکان ناروغي پکې پتیره سکال زیاته شوې وه. د راپورونو له مخې په افغانستان کې 2025 کال لږ تر لږه 95,500 د شری شکمنې پیښې وې چې له ډلې لږ تر لږه 541 مړینې هم ثبت شوې دي چې اکثر یې پکې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان وو. او د استانبول پولیسو د پنجشنبې په ورځ په امنیتي عملیاتو کې د داعش یا ترهګرې ډلې د غړیتوب په شک 115 کسان نیولی دي. د عملیات وروسته له هغه وشول چې د کرسمس د مراسمو او د نوي کال د لمانځنو پر مهال د احتمالي بریدونو په اړه خبرداری ترلاسه شو. د استانبول د عمومي څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د 113 شکمنو کسانو پر ضد نیولو حکم صادر شوی و چې تور پرې لګېدلی و. د کال د پای د جشنونو په ترڅ کې د بریدونو د تنظیم هڅه یې کوله. پولیسو د استانبول په بېلابېلو سیمو کې پر 140 ځایونو چاپي ووهلي چې په پایله کې 115 کسان ونیول شول او د پاتې 22 شکمنو د نیولو هڅې لا هم روانې دي. د پلټنو پر مهال امنیتي ځواکونو لاسي وسلې، مهمات او یو شمېر اسناد هم کشف او ضبط کړي. د څارنوالۍ دفتر ویلي یو شمېر نیول شوي کسان له هیواد څخه بهر په وسلوالو نښتو کې د ګډون له امله پېژندل شوي او د ځینو نورو پر ضد د ملي او نړیوالو ترهګریزو جرمونو په تړاو د توقیف حکمونه له وړاندې صادر شوي وو. تر دې وړاندې د انخري ولایت امنیه قمندانۍ د ډسمبر په 19 خبرداری ورکړې وه چې داعش ښایي د نوي کال له شپې مخکې په انخرا او استانبول کې بریدونه وکړي.
د ژوند رنګونو پروګرام ته خراغلاست. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په افغانستان کې ښایي د معلولیت لرونکو خلکو شمیر د ټولې نړۍ پرتله ډیر وي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونانا په دې ورځ وویل چې په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته. یونانا په دې اړه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې ډیری خلکو د څه باندې 40 کلنې جګړې له کبله معلولیت اخیستی دی. یونما د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل راپور کې دا هم ویلي چې شاوخوا څلرمه برخه افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي، څلوېښت سلنه بیا د منځنۍ کچې او نږدې څوارلس سلنه نور سخت معلولیت لري. د یونما د بیان له مخې په افغانستان کې څو لسیزو جګړو، بې کوره کېدلو، وچکالیو او د نظامونو لخوا په روغتیایي او اقتصادي برخو کې کمزورو اقداماتو د هیواد په کچه د معلولیت لرونکو خلکو شمیر زیات کړی دی. په دې خپرونه کې نن له باقي بریال سره چې په تیرو څو لسیزو کې د معلولیت لرونکو انسانانو په ملاتړ د هڅو ډګر ته راوتلی دی خبرې کوو. ښاغلی بریال مدني فعال او شاعر هم دی او کله ناکله یې په سیاسي ډګرونو کې هم خپل غږ د معلولیت لرونکو انسانانو په پلوي اوچت کړی دی. په دې خپرونه کې به له ښاغلي بریال څخه واورو چې د معلولیت رنګ څه ډول دی او له معلولیت سره ژوند کول څه ډول ښکاري، مخصوصا هغه مهال چې د سترګو رڼۍ دې د تل لپاره له لاسه ورکړې وي. دارنګ ښاغلي بریال په خپلو شعرونو کې بیا بیا تصویر کړی دی، خو نن به په خپله خوله راته ووایي چې نړۍ له لیدو پرته څنګه ښکاري. بریال صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. موږ او تاسو څو څو ځلې بیا بیا خبرې کړي دي په دې ورځ، په نورو ورځو تاسو د افغانستان د ژوند په بېلابېلو برخو کې له مدني فعالیت نه نیولې تر فرهنګي فعالیتونو پورې او حتی په سیاسي ډګر کې یو فعال شخصیت پاتې شوي یاست. غواړم ستاسو لومړنۍ خبرې واورم، بیا به وروسته لغه د ژوند رنګونو اصلي موضوع ته ورشو، او لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه له دې زاویې به ستاسو له زاویې به ژوند ته وګورو. خو لومړی کله اوریدونکو سره ستړي مشي کوي، او یا د دې خپرونې اوریدونکو ته که کوم پیغام لرئ مهرباني وکړئ. مایکروفون ستاسو دی.
ښه، مننه تکا صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو معززو اوریدونکو ته او کارمندانو ته، او له هر څه نه وړاندې په ځانګړې توګه خپلو معلولیت لرونکو ورونو، خویندو، اغلو، خاغلو ته د زړه له کومې مینه، سلامونه او درناوی. ډیر ویاړمه، خوښ یمه تاسو لطف کوو زما په رابطه هم خدای دې وکړه. هغه څه ستاسو وویل ما کړي وي یا یې وکړی شم، نو ډېر ویاړمه چې درسره یم. مهربانه یاستئ. دا ټولو هېوادوالو ته، خویندو ورونو ته، د موږ معلولیت لرونکو وګړو ته د دې مبارکباد وایم. او په دې رابطه به انشاءالله بیا ورو ورو د تاسو د پوښتنو ته به ځواب وایو او په خدمت کې به یم.
ډېره زیاته مننه بریال صاحب. که اورېدونکو ته ووایاست چې د سترګو رڼایي مو یا لید د سترګو مو څنګه له لاسه ورکړ، څو کاله مخکې و، په څه پېښ شول؟
دا خو نو په اصطلاح یوه اوږده کیسه ده، یا کیسه ده، خو په هر حال زه به یې په لنډو کې ووایم. هغه مهال د شپږویشتو کلو او شپږو میاشتو وم، د شپږویشتو کلو او شپږو میاشتو وم، همدغه په هېواد کې خو جګړه روانه وه. د جګړې هغه لومړني کلونه وو، نو موږ د یو نظامي سرتیري په توګه باندې هلته په وظیفه اجرا کوله. بیا متاسفانه یو سبایي وختي د سپوږمۍ پنځلسمه شپه هم وه، نو دلته سبایي وختي زه د پرسونل ماین دا د ما تر پښې لاندې وچاودېد، او د همغه اول انفجار سره د مکه وشوله. نو د ما دغه ښې پښه مې له زنګانه ښکته هم کت شوله، او ټول وجود مې او له هغې نه مهمه مخ او سترګې مې شدید هغه شولې ده، یعنی متاثره شولې. د هغه اوسې تداوي م نږدې دوه کاله روانه وه، د کابل په څلور سوه بسریز روغتون کې، همدغه ډول فدریف اکادمي د فکر کوم په ماسکو کې، او زیات وخت په برلین کې په شاریتي روغتون کې اته میاشتې شاوخوا، او درې میاشتې بیا یو ځل د آلمان د نظامي روغتون کې بیا وم. نو لږ نه را وروسته بیا که ستاسو یادونه وکړله، دغه فرهنګي لږ څه روغتیایي حالت ښه شو، د ښاغلي روښان په مرسته بالاخره بیا کورنۍ ژوند مې هم جوړ شو. نو ورو 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 له حالت سره سازګاري وکوله، او په حساب یو صبر او یو هغه فکر کوم چې انسان باید ولري، یو مقاومت، او نو دا د جګړې د قربانیانو د ډلو نه یو د تل نه یو کس یم. او واقعا جنگ هماغه جوغ د جنگ چې مشهور دری شید فارسي ادبیاتو کې واقعا یو منفوره کلمه ده. ما پخپله ورته د جنگ په غندلو کې مختلف صدوریزم یې ویلي دي. نو
ده که انشاءالله نصیب کفایت کهی یوازی گفتل چه پختنه وکم لند کرد اوی از چه کم سیمه دی افغانستان و کم کالو دا پیخه چه وشوه
ده دیگه لسه و یو شپیتم کال ده تراتان یا چنگاخ پندلسام و او ده سیمه پنشیر پکه پنشیر که وده ده پنشیر ده ده خانز ده فکر که اومه منطقه ده خود ده پنشیر پا درکی و دلتا یو دبل عملیات و وقت نظامی عملیات و او دغت ده حادثه بشوله دیار دسته و یو شپیتم کال ده ده بوست در سلویختم کال که مگه روانی هستو
سلور سوا سلرم کال ده تقریبا څو څلوېښت کاله شول. مننه ډېره زیاته بریال صاحب. که لطفا اوریدونکو ته دا هم ووایه ستاسو مخکې یادونه وکړه چې عادت شوی له همدغه حالت سره، له تیارې سره، له نه لیدو سره عادت کېدای شي.
ښه، تیاره خو په یقین مشکله ده انسان ته، بیا خصوصا په ځوانۍ کې داسې حادثه وشوله. مته زه اوس په دې باور یم اصلا او دا واقعیت هم ده تاسو با الایام یا روزهای دشوار در راکشت تا اصلا لوستی بی کتاب نو دقیق تیاری است دقیق دی بسیرت ظاهری لاسه ورکول یا مسئله ده. اما دیجره روخانتیا دا بیا بلا مسئله ده. خو اپاقیقت که ام دقیق عقل دی انسان یا دقیق اراده دی انسان ده دی انسان رهبری کوی. در ساده مثال ورکوم تا کسیب مگه گورو یو سوک مستاد ده ما مثلا معتاد نو هغه تر پل لاندې ژوند کوي، غواره هڅه لري مونته هغه عقل کار نه کوي. یا په ډېرو مواردو کې سترګي دا دین انکار نشکړي چې سترګي خصوصا چې ضد شیری هغه ترم یو تام نه لرم یا یو علاقه لرم او لمن سره د مال هغه ماشوم توپ نه لیوانی مینه ول دغه مینه سره د هڅه کلا سره له طبیعت سره د انسان د کلا سره او نه دا مسلې سره د ما ډېره مینه وه او مینه خو زیاتره هغه هم کېږي دا په سترګو باندې هم هغه کېږي دا یعنی ضرورت ده. خو په هر حال اوس خو زه عادي شوم چون ډېر وخت ووته د دغه فبروري کې د دیارلس سوه شپږ د نولس سوه دا د 2023 اویا کاله پوره کوم نه عمر هم تقریبا مخته لاړ زیات. خو بیا له نیکه مرغه چې ما نکه یو سترګه لاسترګې اخیستل شوې دي موږ مقاومت وکو بیا ډېر څه د موږ په برخه شوې دي. ښه کورنۍ په حساب صالح اولادونه یوه همراز م یا فعاله یا د ژوند په چارو کې ملګری تر پایه مېرمن او همداسې خلک د خلکو مینه دا موږ ته خو نو دا مسله ورو ورو راته برداشت م ته راته اسانه یې که
ډېره زیاته مننه. په زړه پورې مسله مو یاده کړه. بې له شکه چې د کورنۍ په مرسته ټول مشکلات حل کېږي یا اسانه کېږي که ووایو، مګر بریال صاحب حتماً به یو ستاسو د کورنۍ غړی یا یو د ژوند ملګری یو څوک چې ستاسو په ژوند کې وو هغه به همیشه له تاسو سره وي چې ستاسو لاس به نیسي تاسو تر یو ځایه پورې بیایي، کله چې یوې غونډې ته ځئ، کله چې د ملګرو لیدو ته ځئ، کله چې یو کار لپاره بهر ته وځئ هغه وخت چې تاسو په پارلمان کې غړیتوب درلود، یعنی کله چې له کوره وځئ یاو کس عموما سړی سره وی کله چې یو څوک معلولیت لري چې تر یو ځای پورې رسوي تر یو ځای پورې مرسته ورسره کوي دا باید تر ټولو زیات ګران انسان وي یا زړه ته رانږدې وي. داسې یو کس تاسو په ژوند کې څوک وو؟
واقعي جالبه مسله تاسو ورته اشاره وکوله. هغه له پایل د معلولیت نه له برځوانۍ نه د ما تره کاکا می خو په عمر کې د ما نه څلور پنځه کاله کشر ده ښاغلی روخان اوس پر دې سه په لندن کې له وطنه لرې. نو هغوی راسره واقعي ډېره ناپایه مرسته یې وکوله ډېره له هره لحاظه هم د فرهنګي لحاظه هم دغه لکه تاسو وویلې چون زه دوه معلولیته لرم فزیکي او حسي بیا د پښې معلولیت نو دلته د اړتیا لرم چې د موبلیتي او دغه بعضې تعلیمات ما لپاره تقریبا دومره کافی نه وي نو باید یو څوک راسره وي. په یوه مرحله کې هغوی وو په بل مرحله کې مې کشر ورور د پښتو شاعر ښاغلی ساده میوند بیا د ورستی نږدې شاوخوا شل کاله آرینده نواب د موږ ارجمند مشر زوی د او همدوی دې سره سره همکاري کړې ده او بیا اوس خو مې لمستیا هم دي هغوی د سره لاس راکوي دلته نږدې یوه پارک ته ځمه وځمه تازه هوا ته ته ګردش کومه کوشش کومه ته ووځمه وګرځمه په کور کې هم یو ډول آزاد جمناستیکي حرکات کومه یعنی زه راضي یم نظر خپل ما حالت پسې لرم او په دې عمر کې څه یم له ژونده راضي یم اوس نو عادت ستونزې او مشکلات شته دي مته یوه مسله شته ده تکاسه چې دغه احساس انسان د وري دغه احساس انسان د شاعر یا اربع احساس او دغه عاطفي انسان د وروي ده چې په دنیا کې زه ګورم څه روان دي یا تاریخو کې د ما ډېره علاقه مندي د دې مسایلو سره د اوس زه خبرونه دقیق تعقیبوم د نړۍ نو شعرونه مې هم بعضې مسایل ته ویلي دي نو دغه بیا ما ډېر ځوروي چې ای کاش انسان همیش ښه وای هغه رحماني و تقدسي اړخ پیاوړی وای نسبت اهریمني و شیطاني اړخ ته خو متاسفانه دا ده داستایوفسکي په هغه د کارامازوف وروڼه په غېږ کې دغه ټول جریان همداسې ویل شوی داسې انسان تقریبا زیاتر متاسفانه له یو ځناور نه هم په بد ځینو حالاتو کې عمل کوي ولی ډېر ښه انسانان هم شته دي چې واقعا په هره برخه کې د انسانیت لپاره کار کړی ده او انسانیت ته متعهد دي نو دغسې مسایلو سره مینه او علاقه لرم دا اوس هم کله ناکله د روحي او رواني حالت د ښه کېدو په خاطر موسیقي اورم ضعیفه موسیقي اورم ښه اثر راباندې کوي نو او دا پروګرامونه اورم ادبي او فرهنګي که څه هم اوس خو دا حالات د وطن د موږ یو متفاوت دي په هر حال داسې یو حال ژوند روان ده فکر کوم چې ژوند په هر حال باندې ښکلی ده او غنیمت ده ولکه انسان دا ژوند له لاسه ورکوي وروستۍ سرګۍ ته رسېږي کوم شعر کې پخوا ما ویلي دي وایي آغاز چې د ژړا او انجام خاموشي ده ته ښکل ته ستړي څه ستومانه ژونده ستا وو منزلونه نو بیا وروستی منزل هم راځي هغه طبیعه د انسان راځي او بیا یو بله مرحله شروع کېږي نو زه فکر کوم چې ژوند باید موږ غنیمت وګڼو
ډیره زیاته مننه که یو بل سوال هم ځواب راکړي بریال صاحب بیا وروسته زه غواړم چې له تاسو نه شعرونه هم واورو او اوریدونکو ته خپل شعرونه مخصوصا په همدغه ځانګړې مسله کې چې د معلولیت سره اړونده مسله ده او دې ستاسو ژوند بدل کړی یا ستاسو د ژوند تګلوری بدل کړی بې له شکه همداسې به وي په دې باب هغه اړوند شعرونه چې تاسو په دا دومره کلونو کې ویلي دي یو څو شعرونه به له تاسو واورو خو اوس لطفا درته ووایاست تاسو ویل موسیقي اورئ تاسو ویل چې خبرونه ګورئ مطالعه هم کوئ که نه د مطالعې پوښتنه ځکه کوم چې تاسو اوریدونکي ښایي فکر وکړي چې د سترګو معلولیت لرونکي کسان ښایي مطالعه ونه شي کړی مګر زما له نظره کیدای شي چې د یو بل چا په مرسته هم مطالعه وشي او یا د اوس چې ام پي 3 یا غږیز کتابونه راوتلي دي زمانه بدله شوې ده هم کیدای شي چې ځینې کتابونه خلک مطالعه کوي زه غواړم پوه شم چې اوریدونکو ته ووایاست چې په موسیقي سربیره یا دغه نور مصروفیتونو چې تاسو یاد کړل سپورت او دا نور کتاب هم تر اوسه پورې لولئ کنه
وو بالکل زل دغه رومان سره ډېر لیونۍ مې لرمه رومانونه مې ډېر زیات خوښېږي د دې نسیم اجازي کوم اردو کې څوک ده دغه رومانونه را ترجمه شوي دي هغه مې زیاتر څه د یوټیوب د لارې نه څه د راډیوګانو د لارې نه او په کور کې هم له ما سره شته دي د ارواقات نظیر احمد احمدي د دې آصف عمر صاحب او دغه دوستانو خسته خسته ناولونه دي او دې سره د ما ډېره زیاته علاقه مندي ده ورو دا دورکۍ مې دا پښتیانه آینو دا یې راته لولنی بله دور مې راته لولنی آرین دای څه وخت پولې زیاته لولي او زه په خپل ته خو له بریل لیک سره آشنا یم خو متاسفانه لږ د ما روحي او رواني لحاظه د ټاکن کمپیوټر او بعضې مسایلو سره کړنې کېدای شي و زموږ نابینایان هېڅ ستونزه نه لري او بیا ځینې غږیز مسایل خو لکه تاسو اشاره وکوله هغه هم شته دي هغوی نه سره استفاده کوي مطالعه خو ډېر ضرور ده نهایي کتاب د انسان د ژوند هغه نهایي هغه ده یعنې هغه نه فکر مشهور فرده وایي کاش بودم چون کتاب افتاده در کنج خاموش تا نگردد روبرو جز مردم دانا مرا. نو کتاب مقدس است پیتلای ده او زید دیر میره دارم او رمه او تقیبه اومه
دیر حالا پختیانه تاسو یادوانه وکره کده شی چه راتووی است چه چنگ کینه ده ده کتاب ده لوستلو پروگرام چنگ جوڑه وی تاسو دوی تا وی دوی کتاب در تخوخه وی بیا مخامخ سره کینه چنگ چنگ ده پلان چه جوڑه وی در لطفن را تا تشریح که ده زکا وی ما چه کده شی چه نور پا این شرایطو که ستاسو پا شرایطو که خلق هموی پا افغانستان که بیل شک باوی چه اغو هم ستاسو لتجربو نه کار واخلی.
بلکل بلکل شته دیده مگر خود نابنایت و تعداد دی موږ په هیواد کې خو متاسفانه د جګړې په خاطر د مختلفو عواملو د سفولیت دوري دغه ټول معلولیتونه حسي فزیکي او نارسایي د هوش او رواني دا مسایل اوس لا زیات شوي دي. هغه یوه نوه د معلولیت د عقلي او عصبي دا مسایل نو تاسو له ښې مسالې ته جنابه تکاتب اشاره وکوله. ما اوس خو اریندی بوخته یو دولتي ساغه که اداره که ماموریت لری او دی کورانی خیلی منو ماشالله طول همکاری دستره کبی او خوش تیره بیا پختیانا اینو دی ما ایوه لرکی دا غد دریسا دور کالمخ پانتون تا هم کامیابا شوی و تا خونو بیا دی انجونو تعلیم یا تحصیل لوری زکری و دنگی دا دی ناغا او سم منتظره دی یوزلی بایدی دروخان دریسی مشتر و وایی نرسنگ آتا هم آقا اوست دنده دردی دی نو آقا آتا پروگرام جوده بی اوست ما فرهنگی هم کار داو آریانده دی امدتن نو دست پروگرام که اوست اول خواهی داده ما ری شیرو آقا هم داده کاتب یا لیکوال هم داره تلیکیه مثلا کمپوز دوی او یا پا کتاب چکه پا اتدائی شکست تلیفون که لیکی آقا او چیز داستان نپنو بستر الوانو یا مثلا ناولون راخلو مختلف دورون که ناول مثلا داکتر سیب مهیب لازغام نو دیر شدی در تاوستم در پخوانه مگل رو یو بلا لرکی من در هماسا اغام لسن سن منتظره در اغام را تلوانی در لند قصه و لند قصوص تان در لند قصوص تره هم دیر میده لرمه در دسی اغام یو اغای در وی تاریف کسای وکرش یا وی پا مبالغه که بیا در حقیقت ویل دی یا جوانا با جامعه انتقاد دی اغا هم لریده مسائل او زبل او رستوی که زیاد شروع می اغم ویلی دی دقا تنزیه شروع می ویلی دی دا دی طوله نبازی مسائل می نقب کردی دی تنزیه شروع دی تی هم نشخان لری و هم درخان لری نو اغا هم دوی اتلی که وست می او بلا مجموع پینزخ خوخ پری شوی دی مخ که نشاف شوی وی او یو بل بلکه دوا با ویدیش را دی دری شیور نمیم ویدی دی نو مطالعه پانده ترتیب سر همه غلدرکی میزیاتر را سر مصروف پیوی نور داده باتا اغا نه استفاده کهو مثلا نراتاری کار رویه پا فلاش کهو پا داغه که پا یاد اقل ده کسیت پا سستوم که آورا میکتن ده ماشنوائی و ده کمزوری شبه ده او ولی ده غیر داغه که دیشی ده مناسب وقت که انشالله و سه اقدام مکو ده مالجه لپاره نو آغا کی گرده وش لجوان ده خوبی راضیه ما یو حالا سیوم ده تنز راضیه ما تلنی که برگه ده سیوالات راغل سیاد اقل پا هیوال که جگره وست نشته ده یو خوشبختی ده ملگه یو نسل و دبان نسل و دری نسل مختلف جنگونه و مختلف عوامل و لاغه سیاسی هست نبای تیری گو خود جنگ ده جنگ لاغه رانده دکه وست فقطه که مقتص فایدان یستو یعنی یو وحشت ده دنیا ایغندی ملگری ملتون ایغندی اروپایی طولن ایغندی طول ایغندی ده نرما پک مرادو که وارده دید یوریزون دغه کال ته دغه یاغه کی اروپایی اته د اسرائیل په خاطر باندې په دې خاطر چې نو په اسلام باندې که وایو دغه کړی دی بشرد جنایت کړی دی ډېرو هیوادونو دا مسابقه تحریم کړله دا یو تاقله ده یو انساني همبستګي ده نو دا مسایل ماته ډېر جالب دي زه فکر کوم چې انسانان د یوې کورنۍ غړي دي. بله مهرباني
مننه بریال صاحب که تاسو موافق یاست که پختیانا دا اوس له تاسو سره په څنګ کې وي کېدی شي چې د دوی په واسطه تاسو یو شعر واورو البته یوازې که تاسو غواړی او موافق یاست
په تاسو سره ګو پختیانا به د سردان در معرفي کړي که وخت وي یو لنډ شعر ما فلسطین ته ویلی ده او یو بل د وروستی د ما ډېر وروستی شعر ده همغه دوه شعره به درته ووایي.
مهرباني پختیانا جانې ستړی مه شې تاسو ته خراغلاست وایم. لمړی که اوریدونکو ته په خپل ژبه ځان معرفي کوي چې خلک پوه شي چې تاسو د بریال صاحب سره څه رابطه لرئ او په کورنۍ کې د غړیتوب په حساب باندې تاسو له دوی سره هغه مناسبت کوم دی.
سلامونه او نیکې هیلې درغل صاحب او د اقتصادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته مینه او درناوی.
پښتنه
یم د بقی بریال لور او همدارنګه د هغوی فرهنګي همکار او سمه ده. نو اوس بس تاسو ته خپل والد صاحب یو شعر وړاندې کوم. عنوان یې دی دریم خط. مننه. له ناپایا سمندره د یادونو لګردابه د شاعر د خیال رنگینې دنیا دی ته راشه راشه. له ناپایا سمندره د یادونو لګردابه د شاعر د خیال رنگینې دنیا گئی ته راشه راشه. د بې دردو له جهانه د سخزړو له دنیا نه د احساس او عواطفو د نړۍ ته راشه راشه. د الهام خاپېری راشه ما د خیال پر وزرو واخله. د الهام خاپېری راشه ما د خیال پر وزرو واخله. د توبا تر ونې لاندې چې یو څو شېبې دمه شم. د کوثر یو څو پیالې او خوبولی خوبولی ګوندې لرې له دې خلکو ګوندې هلته آسوده شم. ما مات کړي دودونه په ما پورې الزامونه. ما مات کړي دودونه په ما پورې الزامونه. زه وتلی له رواجه زه د دوی له باورونو. زه هم هغه دریم خط یم چې زه ځان لوستلی نه شم نه هغه چې لیکلی. زه یم پټ له نظرونو. آه افسوس اویا کاله له بېنومه بېنښانه. آه افسوس اویا کاله له بېنومه بېنښانه. د مانی په انځورونو کې چې څو رنګه تصویر یم. عمر تیر شو او خوبونه ما له خوب نه دی لیدلی. هغه خوب چې زه یې غواړم هغه خوب چې یې تعبیر یم. اهورا مزدا او هغه روایات د اوستا یې. هغه لوی ګردوارې او هغه لوی لوی مندرونه. دا زنګونه کلیسا خو رحماني یو آواز دی. دغه دنګې منارې او دا سپېڅلي جوماتونه. لا هم هغه د فرعون او موسی کیسه روانه. لا هم هغه د رڼا او د تورتم مقابله ده. یا انسان ته به ورپاتې له هغو نه دا دستور وي د قابل او د حابل چې را روانه سلسله ده. ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی. ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی. لالهان د مسافر او نامعلومه انتها ده. یا بریا د بریمنو یا د مینې هنګامه شي. اورنۍ مینه هوډمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده. اورنۍ مینه هوډمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه پښتیانه جانې. کیدای شي چې د خبرونې په دوام کې کله چې یو بل شعر د بریال صاحب هم تاسو موږ ته او اوریدونکو ته وړاندې کوئ، نو همدا د ژوند په دردونو باندې د بریال صاحب د شخصي ژوند او هغه ستونزې چې د په خپل شخصي ژوند کې لیدلې دي، کیدای شي هغه به له تاسو نه وړاندې په خبرونه کې بیا هم واورو. له تاسو مننه چې د بریال صاحب شعر مو اوریدونکو ته واورو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ژوند رنگونه پروګرام له ازادۍ رادیو اوري. د خبرونه میلمه دی د معلولیت لرونکو افغانانو یو فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال. بریال صاحب، یو ځل بیا تاسو ته خراغلاست وایم. په افغانستان کې معمولا داسې ده چې یو ځل چې په د حوادثو کې څومره کسان چې معلول شوي دي، په ډیرو کسانو کې له دوی نه ما دا خبرې اوریدلې دي، له ځینو معلولو کسانو نه چې یو ډول ناامیدۍ احساس کوي. زه چې تاسو وینم، ستاسو شاعرۍ ته چې ګورم، تر اوسه پورې هم خورا زیات امید زه ستاسو په کارونو کې، ستاسو په ادبي کارونو کې وینم. دغه امید څنګه په خپل شخصیت کې تاسو راویښ کړ او پیاوړی مو کړ چې په همدې توګه زموږ نور هیوادوال هم وکولی شي چې همدغه ستاسو تجربه تکرار کړي، تمرین وکړي او همدغومره پیاوړې حوصله او هوډ ولري؟
دا مسله خو تاسو ته ز په دې باور یم چې اصلا انسان باید لکس پراخ دی پیدا کی وسی دنیا ته په بل سترګه وګوري د ژوند ستونزو ته د ژوند مشکلاتو ته ستونزې خو تنها بس نه دي چې په معلولیت کې شته دي ته باور وسته وه چې دا درېیمه نړۍ کې دا اوس یعنې په هره کورنۍ یا په هر دي کې په هلته په پرمختللو ټولنو کې ژوند ستونزه د انسان سره ملګرې ده ژوند پرې وتل او پاتېدل دي همغه یو دری باید وایي در شاده همار دویدن هنرش چیست مردان دویدن هنرش در خم و پیچ است نو انسان باید دغه وړتیا په ځان کې پیدا کی او آماده وي تیار وي د هر ډول حوادثو مندلو ته زغملو ته حوصله ولري او هغه څه چې لري په هغې باندې شکر ګزاره وي دا ډېره مهمه مسله ده که موږ بل فرد د یو طرف نه معلولیت لرو له بل طرف نه کورنۍ لرو له بل طرف نه اولاد لرو بل طرف نه حداقل دومره یو صحت لرو چې ژوند مخته وړای سو د ژوند بیړۍ هم دا یو مسؤلیت ده انسان ته ځان سر منزل ته ورسوي او که څوک وکړی شي په ژوند کې لاسته راوړنې ولري په ژوند کې دا ساوردونه ولري لکه دا لوی انسانان لکه دا ستر انسانان دا نوابغ د هغوی چې بشریت ته یې خدمت کړی ده نو د ما په ډېر درناوي د موږ له ګرانو خویندو ورونو معلولیت لرونکو وګړو نه دغه مې هیله ده چې هېڅکله متاثره نه شي او د ټولنې نه مې هم دغه هیله ده چې هغوی د ټولنې د وګو بار ونه ګڼي احترام ورته ولري معلولیت جدا مسله ده محدودیت ده اما کاملا هغه نه ده چې انسان نه شي کولی هر څه کولی شي مثالونه شته دي د موږ په ټولنه کې شته دي په جهان کې شته دي ډېر په ډېره پراخه پیمانه باندې هېڅکله معلولیت مانع د فعالیت انسان نه شي کېدی زه د خپل شخصي ژوند ته ګورم تکل صاحب خو موږ او تاسو په فرهنګي پروګرامونو کې څلور شپېتم او کلونه نه فکر کوم سره یو ځای وو بیا زه پېښور ته ولاړم هلته د روشندلان مجلې مسؤول مدیر وم ډېره موده بیا راغلم اوږده موده دیارلس کاله افغانستان په مشرانو جرګه کې ما د معلولینو او شهیدانو انتصابي استازیتوب کاوه او په څو کتابونه موږ مشترک لیکلي دي د نورو ټولنو سره مثلا حقوقي ملاتړ یوه جزوه وه د حقوق بشر یا ملي ترمینولوژي د معلولیت په هکله باندې دغه ناوړه کلمات نه استعمال معلول ته درناوی د معلول کرامت انساني ته د هغې ارتقا ته او دغه نړیوال کوملو کنوانسیون همدغه ټولو مسایلو باندې اشاره کوي چې د معلولیت ته باید هغه د ثقل شعار هم همدغسې یو شی ده چې د معلولیت محوره ټولنو ارتقا او پیشرف ته ځانګړې پاملرنه دا ډېره مهمه ده په ټولنه کې ادغام په ټولنه کې بیا ورګډېدل د ژوند هر څه کولی شي انسان ولې به نه شي کولی انسان دومره یو توان او ځواک لري که په ځان کې راپیداره کړي راویښي چې په کار یې واچوي او که یې څوک عاطل او باطل وي ولو که جوړ هم وي موږ ډېر مثالونه لرو هېڅ نه شي کولی هېڅ نه شي کولی نو موږ باید د لوی انسانان سرمش ګرځوو ځان ته زه په همدغه مسیر باندې کوښښ کوم چې مخ ته ولاړ شم او د تاسو ته مننه ما ته مې هغه راکړه په حقیقت کې روحیه م راکړله چې لا زه تکړه شم او لا د ژوند دغه کمپیټې چې زه په مخ باندې یوسم یو ویاړ مهم ده چې انسان یې ولري عزت مهم ده چې انسان یې ولري نو دا نور مسایل څومره زیات اهمیت نه لري نیک نو په دغه ټول مسایل هغه مسایل دي چې معلولیت خو نو طبیعي ده یو درد ده هر ډول معلولیت یو درد ده یوه نیمګړتیا ده یوه کمی ده انسان تر من حیث انسان متاثره کیږي خو په هر حال مقاومت او فکر کومه ډیر ضروري
بریا سبدل ته په پرمختللو ټولنو کې د معلولیت لرلو ته دوی معیوبیت نه وای معیوب مونږ عموما عیب نه راغلی کنه یعنی یو عیب یعنی بدګنه فکر کوو یا ګڼو یې مګر په داسې حال کې چې معلولیت لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه محدودیت دی ناتوانی نه ده چې ته هیڅ نشې کولای یوازې په ځینو برخو کې ستا وجود اجازه نه درکوي یا له محدودیت سره مخامخ یې څنګه په ټولنه کې کېدای شي چې دغه ناوړه فکر د هغو انسانانو په باب چې معلولیت لري له منځه لاړ شي تاسو د انټیګریشن یا په ټولنه کې د ادغام یادونه وکړه چې پا په نورو ټولنو کې دلته مثلا په لویدیځو ټولنو کې مالیدلی دی چې کله معلولیت لرونکو انسانانو ته حتی د کار په ورکولو کې یو لړ ترجیح شته، یعنی لومړیتوب ورکول کیږي په ټولنه کې. کله چې بس ته خیجي، کله چې په ترین ته یا اورګاډي ته خیجي، نو خلک ورته احترام کوي، ځای ورته خوشي کوي. هیڅوک په معیوب یا معلول انسان باندې مسخره یا ټوکې نه کوي، حتی ورته یادوي نه. دغه دود تاسو د معلولیت لرونکو وګړو د ټولنې بنسټ ایښودونکو څخه یاست، په دې برخه کې مو کار کړی، مدني فعال وي، دا دود څنګه له منځه تللی شي په دې ټولنه کې؟
ډېر ښایسته بسره تاسو راواخیستله، او دا زه درسره کاملا د تاسو څرګندونې ډېرې وسیع وې، ښایسته معلومات پکې وو. اول خبره خو دغه ده چې زموږ د ټولنې یا په مجموع کې د وروسته پاتې ټولنو ټولنې شرایط کوم عیني ذهني حالات لري، د خلکو کلتور، دغه سنتي عقاید، او دا ډېر مسایل اثر پذیره دي. هلته خو انسان پرمختللی ده، حتی متمدن ده، مهذب ده، حتی د انسان هغه مقام ته احترام موجود ده، او دغه هغه څه کوم ده، دغه درناوی د ډېر ضرور ده، د ډېر ضرور ده، یو بل سره مینه ورکول، یو بل ته لاس ورکول، یو بل سره په هر حالت کې غم شریکول، یا بل فرض حتی چې لرو امکانات ورسره شریکول، نو دا ډېر ضرور ده. او موږ په دې کتابونو چې مخکې ما یاد کړل، دا مشترک هم لیکلي دي نورو دوستانو سره، د شهدا او والدینو چارو وزارت، دغه وخت مسؤلینو سره، یا د کابل پوهنتون له استادانو او د علوم اکاډمۍ له یو شمېر غړو سره. نو هغه کې دغه مسایل ټول ته اشاره شوې ده، یو مناسبه ترمینولوژي ورته په کار اچول، نه توهین، نه تحقیر، خدای مکړه، او محدودیت خو کاملا ترنساسو ویل. همدغه د ډیسبلیټیو د معلولیت تعریف هم دغه شی ده چې معیوبیت په هیڅ وجه باندې معیوبیت نه ده، معلولیت ده، یو عامل په نتیجه کې مینځته راغلی وي، نو هغه د معلولیت ده. او دا ناتوانی په هیڅ وجه باندې نشي کېدی محدودیت. مثلا یو روغ جوړ حرکت کوي، ژر د اول پور نه اول څلورم پور نه اول پور ته رسېږي، مګر رسېږو لږ په ځنډ، لږ د همسا په مرسته، یا لږ د یو چا په مرسته، یا لږ څه په تدریج باندې، ولې هغه کار کولی شو. بل هر کار چې یو نارمل انسان یې کولی شي، ممکن موږ یې وکړی شو. مختلف استعدادونه دي په مختلفو برخو کې، نو زما هیله همدغه شی ده چې اول
سوال دا دی چې په خلکو کې څنګه دغه عادت تعمیمېدای شي یا ترویجېدای شي، یا خلکو ته څنګه قناعت ورکوي؟ همدغه مسله چې تاسو یاده کړه، دا به څنګه کوي؟ څوک به یې کوي؟ دا
اصلي سوز ده، همدغه ده، هغه مشکل همدغه ده. د موږ غوندې ټولنو کې، وروسته پاتې ټولنو کې، ډېر مشکل همدغه ده چې خلک تقریبا په دې باور دي چې معلول نه په حساب باردوش د جامعې ده، معلولیت هېڅ معیوب ورته وایي، هېڅ کار نشي کولی په دې باور. اوس مهمه ده چې موږ خلکو ته وښیو، مثالونه ورته وړاندې کړو، ژوندي دا د موږ په خپله ټولنه کې څوک
موږ یعنی څوک
ورته وایي دغه کوم د تاسو
موږ یعنی څوک
مثال معلولین او ټولنه، یو طرف ته خلک دي، کورنۍ ده، محیط ده، ماحول ده، بل طرف ته معلولیت لرونکی انسان ده. نو دغه دوه هغه دي ده. اوس دا کېدای شي چې ټولنه دغه معلولیت لرونکی انسان ته مینه ورکړي، درناوی ورته وکړي، او څنګه تاسو وویلې د کار شرایط ورته برابر شي، د آموزش، د زده کړو، د مسکن، د کاریابۍ، د ټولو مسایلو. ته دا کوم ملي ستراتیژي چې موږ جوړه کړې وه په هغې کې، دا قانون د افغانستان په سطح کې، هغه کې دا ټول مسایل روښانه شوي دي. نو په هغې کې دا ټول مسایل ته اشاره شوې ده، دا ټول مسایل، او دا معلول په ټولنه باندې حق لري، او له دیني او اسلامي پلوه هم موږ دا معلول ته درناوی. په دې کې ډېر مثالونه شته دي، ډېر ژوندي مثالونه شته دي، او په نورو دنیا کې خو شرایط متفاوت دي. تکاس ته بس خو ټوله ټولنه رسېدلې ده. نو موږ مې ورو ورو اوسم تر زیاته هده پورې فکر کوم چې یو تغییر راغلی وي، ولې هلته خلک د معلولیت سره یو نوه آشنا شول. یا یې ویني په هر کور کې معلول شته ده، په هره څوک چې وځي د کور نه معلول ګوري، او د معلول ستونزې ورته معلومېږي. خو هغه درک او هغه احساس تاسو ویلي چې څنګه دا وروزو، نو هغه به فکر کوم یو څه زمانګیر وي چې په خپله د خلکو د درک او د پوهاوي سطح متغیره شي. زه یو مثال درکوم لنډ. د دما او خیلی دا اوست ما سره ناسته خاغلی حافظ شاهین د کابل پونتون په لوړه درجه باندې د ریاضی فاکولټی نه فارغ شوی ده. د ښي لاس یو ملاسې معلولیت لري. اوس په دوو انسټیټونو کې استاد ده د ریاضي او د فزیک. دا یو ژوندی مثال ده. په همدغه کابل کې هم دا اوس فعلا دی استاد ده. نهایي لس ساعته فکر کوم په اونۍ کې په دا مختلفو انسټیټوتو کې یو د روغتیا ده او یو بل د حسابداري که کوم انسټیټوت ده په سید نور احمد شاه مینه کې. دا حافظ شاهین هم دلته استاد ده. ممکن د شاګردان څوک دموکرات واوري. دا ځوان ده د دېرشو کلو شاوخوا ده. هغه د معلولیت هم لري منتها کار کوي. داسې معلولیت خو البته بعضې معلولیتونه استثنایي هغه ته بیضرات لري. پاملرنې ته او څارنې ته او ښوونې ته او روزنې ته په هغې برخه کې پیمانونه شته دي. مثلا د مراکش نړیوال پیمان دغه د حسي معلولیت په ارتباط باندې هلته مسایل روښانه شوي دي او دغه د فزیکي معلولیت لپاره دغه رامپ او بعضې مسایل لاسنیوی دغه د اسانتیا به برابر شي د بل چار لپاره. دا مسایل ټول خو د موږ په ټولنه کې لا فکر کوم موږ دې مسایل ته زیات کار ته اړتیا لرو، زیات وخت ته اړتیا لرو څو چې موده تېر شي او داسې یو حالت رامنځته شي چې د ټولو خلکو هغه حالت تغییر وکړي. نو داسې یو حالت به راغ به شي، امیدواره یو.
مننه. زه غواړم چې ستاسو د خبرو یوه برخه اوریدونکو ته د اوس وریاده کمه چې د یو خپل د کورنۍ د یو غړي د پوهنتون د استاد یادونه کوي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې معلولیت معیوبیت نه دی، یعنی بدی نه ده، بدګڼه نه ده، بلکې یو محدودیت دی د انسان په اجراتو کې، په فزیکي اجراتو کې. اوس زه د دې ستاسو د دې کورنۍ د غړي یو مثال غواړم اوریدونکو ته د مثال په توګه یاد کړم، هغو اوریدونکو ته چې که ستاسو خبرې ترې پاتې شوي وي. دا د بریال صاحب خپلوان چې دی، د کورنۍ غړی چې دی، په یو پوهنتون کې ریاضي درس ورکوي. ریاضي یو له ډېرو سختو او مشکلو مضامینو څخه دی چې په پوهنتونونو کې، په مکتبونو کې، په ابتدایي مکتبونو کې، په لیسو کې او په پوهنتونونو کې د ډېرې لوړې سویې استادان غواړي. ډېر انسانان چې په شاوخوا کې د دوی شته، لاسونه، پښې، سترګې، هر څه یې جوړ دي، مګر ښایي ونشي کولی چې د دوی په اندازه په یو ځای کې تدریس وکړي، یا له ذهني نظره د ده په کچه په یو ځای کې لاړ شي. یو ډلې د انسانانو ته په یو پوهنتون کې، په یو انسټیټیوټ کې خلکو ته د ریاضي چې ډېر مشکل درس دی، درس ورکي او هغو وپوهوي. دا برتري ده د ده تر نورو شاوخوا انسانانو نه. نو که لاس یې نیمګړتیا لري یا محدودیت لري په کار کې، دا د دې معنا دا نه شوه چې دای نیمګړی دی یا نشي کولی ځینې کارونه. دی تر ډیرو نورو انسانانو نه ډیر ښه کارونه په ښېګڼه ترسره کولی شي. ډیره زیاته مننه وبخښئ چې ما ستاسو د خبرو هغه فشرده مې اوریدونکو ته وړاندې کړه، د دې لپاره چې ستاسو په هدف باندې ډیر ښه پوه شي. بریال صاحب، د خپرونې وروستیو شیبو ته ورو ورو ورنږدې کیږو، غواړم خپل یو بل شعر هم ګرانو اوریدونکو ته ووایاست، د دې خپرونې اوریدونکو ته د ژوند رنګونه د پروګرام لپاره.
په سترګو من دومره وخت به نه وي د کاسې د یو منټ لپاره دغه حافظ شاهین تاسو سره لنډې خبرې وکړي.
هغه وتلی د باندې
مهرباني وکړي تاسو خپل شعر ووایاست. شعر
خو د ما اوس دغه وروستي شعر مې په حافظه کې نشته دي. یو شعر مې ډېر پخوا ولی ده، فکر کوم و شپیتم کال کې مینه نمبر کې خپور شوی ده. وایي: د مینې لیونی شوم، شهته اسپیلنی شوم، په یاد د زبانو کې یو غږ همیشنی شوم، یو سو شوم، یو سا شوم، له زړه سره همرا شوم، برېښنا سره ملګری، د تالندې آوا شوم، بهر شوم له تیارو نه، د ژوند له کګلیچو نه، ساحل ته ورنږدې شوم له خوځنده څپو نه. ژوندون مې ځوږ او شور دی، په زړه کې مې بل اور دی، طوفان د حوادثو دی، میلمه زما په کور دی. او د ژوند په پسرلو کې په مستو ولولو کې له ځانه بیگانه شوم، دروان په پسرلو کې خوم د سی واغه ده نو دغه یو شیر به پښته ده کا وخت لري یو بل لنګ درې تلو فرده به دی بل غزال
مهرباني بریال صاحب دا پروګرام ستاسو د خبرو دی اوریدو لپاره دی
مهرباني کوي نو هغه د سفر کی کیته دیو یم پر سر بل لمبه وړم را وړم بریخ نا شوم په تور تم کې بل وشه وړم را وړم د مینې په الزام چې زړه چاو دل بندې بار شوم د وخت په جیل خانه کې زولنې وړم را وړم مالیار یم د ګلونو له ښکلا سره لوبېږم توتی هزار داستان شوم نغمې وړم را وړم شهت بی پروایم ده حالاتو لکرزار بی خود لیونوت ته جذبه ورم راورم پرون که ده فرهاد و ننزما من یاغی ده ده نوی دور نوی سلسله ورم راورم ما چرت ده بیننگو پدرشل که توی نکره دا وخ که پختنیش پر لیمو ورم راورم
ډیره زیاته مننه بریال صاحب. دا تاسو چې شعر وایې ما ته دا هم په ذهن کې راوګرځېدل چې کله چې تاسو شعر درته راشي یا الهام د یو شعر درته راشي نو بیا یې لیکئ تاسو په خپله په همغه بریل لیکدود باندې او که بل څوک درته لیکي پښتیانه جانا یا ستاسو زوی نواب درته لیکي یعنې دغه شعرونه ستاسو څه ډول ثبتېږي؟
هو دا شعر خو واقعي لکه تاسو ویلي یو الهام دی یو حالت په انسان باندې زه زیاتره هغه وخت زیاتره د شپې له خوا نه بس یو څه ذهن ته راځي بیا د ما حافظه راسره ډېره ملګرتیا کوي ساتمه یا دا د ریکارډنګ سیسټم په تلیفون باندې کوم یا وروسته بیا پښتانه راته لیکي بالکل پښتانه راته لیکي او ارنځای نواب راته لیکي د پاڼې ته ورکوو او همدغسې همدغه ناشا په مجمع ترنه جوړې کړي دي دوباره یې راته لبني زه له شی سره لوبېږم ډېر لیونۍ مینه ورسره لرمه واقعي زه هرڅه هېرومه زه وایمه چې زه دغه شعر ده چې ماته یې ژوند راکړی ده دغه فرهنګ ده دغه یو دید ده چې ماته لویوالی دومره راکړی ده چې دغه مشکل ته حمل کړی شمه نو شعر کېدای شي په هره طریقه باندې چې هغه شي ده په بریل لیک باندې مې یاداشتول څو وخته وړاندې دي کلونه وړاندې تقریبا مشین دغه ماشین اوس هم راسره شته ده بریلر ماشین په همغه طریقه باندې کار
کوي شعر به زه ووایم ورته د معلولیت یو شعر به زه ووایم ورته
بله
ښه ستاسو زوی نواب ستاسو شعر وایي
نو ما په درسې معلومات په دې باندې پرته باندې یو څه تلوري دی وای
په درسې باندې مهرباني وکي
لطف
قدرمن د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی اریانځای نواب هم د بریال صاحب مشر زوی او دا د بریال صاحب یو درې سلوریزي د سپوږمۍ په کوی کې له شریفور کې څخه
ډیره زیاته مننه
قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم
نواب صاحب مخکې له دې چې تاسو شعر پیل کړئ زه غواړم اوریدونکو ته تاسو یو ځل بیا معرفي کوم چې اریانځای نواب د ښاغلي بریال زوی دی او د ژوند په ټولو برخو کې تر اوسه پورې د دوی ملګری دی ک د دوی مرستې ته ضرورت شي نو دوی مرسته ورسره کوي په لیکلو کې ورسره د دوی د خورکۍ پښتیانه ترڅنګ دوی د بریال صاحب شعرونه لیکي یا دشتونه لیکي او د ژوند په دورځنیو چارو کې له دوی سره مرسته کوي خور او ورور نو مهرباني وکړئ نواب صاحب
قربان مشم سلامت سي شعر د سلوریز د ډول ده پای که زما په برخه شوی معلولیت دی که زما په برخه شوی معلولیت دی نیمګړتیا نه ده ځواکمنیم حقیقت دی چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه چې دا غرونه غرونه ستونزې ماتومه دا زما فولادي عزم او همت دی ظاهر بنا په ظاهری خطا نشي ظاهر بنا په ظاهری خطا نشي دا معلول خور پتمن ننګیالی ده د ډیوی په شان لمبا پر سر یې ګوره چې علت معلوم همدا ماشوم دی.
خو بخي نواب صاحب د خبرې د غوستي د ظلم چې ویلې د خبرې قطع شوي د غوستي بیت لسره وایست مې باندې وکي.
پسترګو ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي دا یو مالیت لرونکي خور د پرول شوی دی. وای ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي دا معلومه خور پتمنه ننګیالی ده. د ډیوی په شان لمبه پر سر یې ګوره چې سوزیږي او ځلیږي نومیالی ده. او دا بیا د مالیت لرونکي ماشوم لپاره ده که په هر علت معلول همدا ماشوم دی خو دا یو حقیقت ښکاري او معلوم دی. په مسکا د ژوند ارمان ته هوسیږي چې زوریږي زوروي همدا نوم دی.
مننه ډیره زیاته له تاسو نه نواب صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. مونږ له افغان فعال شاعر او د پخوانی سیاستوال د افغانستان د مشرانو جرګې له پخواني غړي باقي بریال سره خبرې کوو. د معلولیت لرونکو انسانانو د نړیوالې ورځې په پار له دوی سره خبرې کوو. نو بریال صاحب د وروستیو دقیقو ته د خپرونې را رسیدلی یو تاسو مخکې یادونه وکړه د سیاست د افغانستان په مشرانو جرګه کې د غړیتوب د دې په باب راته وایي. د خپلو سیاسي فعالیتونو که څه هم ما نه غوښتل چې ډېر په سیاست باندې وغږېږو خو تاسو چې یاده کړه زه غواړم چې د خپلو پخوانیو سیاسي فعالیتونو هغه که د ډاکټر نجیب الله د ولسمشرۍ پر مهال وو او که وروسته له هغه نه یا اوس مهال یا د جمهوري نظام د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال وو د خپلو سیاسي فعالیتونو په اړه لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د معلولیت لرلو تر څنګ تاسو کوم کوم سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستې؟
مننه تکاسب. سیاسي فعالیت خو که ورته ووایو داسې خاص یا استثنایي ما نه درلوده. یعنی زه د کوم ګوند په رهبري کې ګیس نه وم. زه په ډېره ځوانۍ کې زخمي شوم.
موږ ستاسو خبرې ونه اورېدې بریال صاحب. بریال صاحب موږ ستاسو خبرې ونه اورېدې ځکه یوه شېبه په خبرو کې انقطاع راغله. مهرباني.
زه به بیا وغږېږم. سیاسي فعالیت تکثر خاص سیاسي فعالیت که څه ورته وایم چې زه د کوم سیاسي جریان د رهبرۍ غړی وم یا د اقل یو قدر وم خو نه وم. زه په ځوانۍ کې ډېر ځوان وم چې دغه معلولیت راته پېښ شو. ولې ملي دید لرم. ملي مبارز یم. د اجمل خټک د سلیمان لایق د نورو ملي مبارزینو د لارې پیرو یم. دا اوس هم یم په سبا به هم یم او د ژوند تر وروستۍ سترګۍ به یم. نو ما هغه اول الهام د سیاسي ژوند او یا د غیرت چغې نه اخیستی ده د ارواښاد اجمل خټک بابا. نو دا جدا مسله. او بل زما زیاتره مسائل فرهنګي دي او دغه مدني فعالیت ده. او پارلمان خو نو درسته خو موږ د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازی وم. په قانون اساسي کې ورته اشاره شوې وه چې یو کس باید په قانون اساسي کې به فکر کوم سیوی د کوچیانو د معلولینو د شهیدانو استازی باید پارلمان کې عضویت ولري. د جمهور رئیس کرزي زه پیژندلم. د ظلمي هیوادما صاحب دوی مشاور وزیر و فرهنګي هغوی په دې باندې مشوره وکړله. ډاکټر فاروق وردک دې بریال دی دا وظیفه په غاړه واخلي. بیا هغه وخت د حضرت طیب هغه اوله دوره وه. له نیکه مرغه تر د دوه دورې او بیا درې کاله نور د ډاکټر غني په وخت کې زه هغه شومه. بیا نو طبیعه دی موږه وخت پوره شو. هلته د مشرانو جرګې انتصابي غړی وم او د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون مرستیال مشر وبه. د دغه ټوله موده کې د ولسي جرګې کمیسیون بل هغې سره موږه غاړه په وزارت له قانون نه له اجرایه قوې نه د وزارت شهدا او معلولینو له چارو نه او دغه ملي ستراتیژي جوړول نړیوال پیمان هم ومنل شو. په 2012 کې به و فکر کومه دغه د افغانستان او دولت ته عضویت اصل کړ. د نړیوال کنوانسیون د ارتقا او د کرامت انساني د معلولیت لرونکو وګړو او نور مختلف پیمانونه وو. د مراکش پیمان وو نور وو. په ملي قوانینو کې د اخشار آسیب پذیر یو واقع وو. د قانون وو قانونی طرح وه. د کار په قانون کې د معلولیت لپاره داسې مختلف کارونه وشول. نو د هغه ټولو کې موږ سهم درلود. او خاص اوس هم د په دې باور نه یم سای دي و ګوند یا دي و جریان په دې کې خاص استثنا منحصر کا وکي. آزاد خیال انسان ملي ملي ګرا روخان فکر مهذب متمدن دغه د ما د ژوند تر وروستۍ سترګۍ پورې باندغه شعار دي.
ډېره زیاته مننه. زه له ستاسو له خبرو نه بریال صاحب داسې پوه شولم چې تاسو وایئ چې هو د افغانستان ولسي جرګه یا ملي شورا چې تاسو د مشرانو جرګې غړي واست دا د کې تاسو فعالیت درلود، د دواړه سیاسي ادارې دي د یو هیواد په هر هیواد کې او په افغانستان کې هم، مګر هغه برخه چې تاسو کار پکې کوو هغه یو تخنیکی برخه و چې د معلولینو د لرونکو هیوادوالو د دفاع د برخې مسؤلیت تاسو د ملي شورا کې درلود، همدغسې یو مقصد دی ستاسو؟
بالکل بالکل همداسې ده، لکه څنګه طبیعي ده پارلمان نه خو د دولت له درې ګونو قوونه یوه قوه ده، اجرایه قوه ده، قضایه ده او د مقننه ده. خو موږ همغه څنګه تاسو اشاره وکړله تخنیکي برخه یا استثنایي د اهل هنود یو کس له موږ سره و، اغلی انارکلی هنریاره وه او د کوچیانو یو استازی و او د شهیدانو او معلولینو استازیتوب موږ کاوو. دغه همداسې مسله ده، نو موږ خپل نه دغه خپلو چارو کې، ولې په عین حال کې طبیعي ده چې موږ یو د نظام ما په امریکا غږ کې د تاسو راډیو سره ډېر له بی بی سي راډیو سره نړیوالو راډیوګانو سره کړي دي افغانستان د حالاتو په ارتباط. په هر مرکه کې له ما سره ریکارډونه شته دي. موږ د جنگ د قطع کېدو لپاره، د جګړې د افغان وژنې د قطع کېدو لپاره آواز اوچت کړی ده، او دا د معلولیت یو پیغام هم ده. د سولې لپاره کار کول لوی ترین ویاړ ده د انسان، د بریالیتۍ لپاره کار وکړئ، د انسانیت لپاره، د وطن لپاره، د خلکو لپاره، د ولسو لپاره، د آزادۍ لپاره، د خپلواکۍ لپاره. دا ډېر یو هغه ده، د ژوند یو د انسان ویاړ ده، یوه د ژوند نه بېلېدونکې برخه باید وي. دا باید ښایي چې انسان یوازې د ځان پاک له فکر وکړي، بلکې د وطن لپاره، د نورو انسانانو لپاره ځان وقف کړي.
کور مو ودان. په اخره کې یوه په زړه پورې پوښتنه شاید د ډېرو اوریدونکو په زړه کې هم وي، شاید تاسو هم کله فکر پې کړی. ما سره همیشه دا فکر دی که خدای تعالی انسان ته اختیار ورکړي چې مثلا د وجود په غړو کې دا غړی درناخلم، دا پرېږدم، یا دا بل درناخلم هغه پرېږدم، په دې کې به تاسو که مثلا اختیار ولرئ بیا به هم یو بل ژوند خدای تعالی درکړي، بیا به هم له دې سره موافق اوسئ چې له تاسو نه د خدای تعالی سترګې واخلي، او که په ځای به ووایئ چې د بدن یو بل غړی له تاسو واخلي؟
ډېر عاطفي و احساساتي سوال ده، او د دې لپاره ځواب ورکول یا ځواب ویل ساده خبره نه ده. دغه بیا ژوند خو یو خو د موږ او تاسو هغه عقیدتي مسله ده چې دا خو شته ده، بلکې دا ټول ادیان په دې باندې مستقر دي چې انسان هغه ده حتما بیا ژوند یې په مخ کې ده. ولې که داسې یو حالت راشي چې انسان دوباره راشي، زه راشم، زه فکر کوم سترګې به د انسان لپاره ډېر ضرور وي، د ما لپاره ډېر ضرور دي. د ښکلا وګورم، د خپلې مېرمنې رنګ وګورم. که څه هم هغه په ځوانۍ کې، په ډېره تانده ځوانۍ کې ما لیدلې وه، نو یا اولادونه وګورم، یا سهار د لمر ختو د منظره وګورم، یا سپوږمۍ وګورم، یا ستوري وګورم، یا د یو پارک ښکلا وګورم. دا د ما ډېره یوه قریب یا د اوس ټلویزیون وګورم. زه مې ډېر ارمان کېږي چې اوس دا امکانات چې خو زیات شوي دي د نړۍ په حقیقت کې. دغه ګلوبلایزیشن ده یو کلی ده، ولې متاسفانه معلولیت بیا دلته هماغه محدودیت رامنځته کوي. په تېره بیا دغه نابینایي، نابینایي نو زما په نظر د نارسایي هوش نه یا د عقلي و عصبي هغه نه وروسته تر ټولو نه مشکل معلولیت ده. دا کېدای شي انسان برداشت کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د ژوند رنګونه په پروګرام کې د معلولیت لرونکو انسانانو د برخې فعال شاعر او مدني فعال بقی بریال رسره میلمه و. دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. قدرمنو اوریدونکو، زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم. د ازادۍ راډیو خپرونې 24 ساعته روانې دي، او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیو پاتې خپرونې واورئ.
د گل خسته زوان جانم تا ته چی ترسی، د گل خسته زوان جانم تا ته چی ترسی، پرلی کړه پتاوري مات چترسي پلي کډير پتاوري مات چترسي ده ګل خيستا ځواني جانا تا ته چترسي